درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې اسمت څاروان میم وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زموږ د خبرونه تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمنی دفاع وزیر وایي ک نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي افغان شزی به بیا له ډیرو حقونو بې برخې شي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته اجازه ورکړې چې بیا خپل فعالیت پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړی دي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناټو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې د هیواد د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي شي. انګریت کرامپ کارنباور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشري هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارنباور به د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پایته رسیدو وروسته صدر اعظم شي. د جرمنی دفاع وزیر د خپل ګوند د شزو یوې غونډې ته ویلي د دې ویره داده چې که دوی په افغانستان کې له خپل مسؤلیت او ژیز پکې کړي افغان شزی به د سنګسار او اعدام په شان له ستونزو سره مخامخ شي. جرمنی په افغانستان کې د ناټو تر قوماندې لاندې 1300 سرتیری لري. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته د فعالیت د بیا پیلولو اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویندوی قاری یوسف احمدی وایي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو سره صلیب ته خپل پخوانی شبنه بیرته تازه کړه. طالبانو د سشکال د حمل په 22مه اعلان وکړ چې نور د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیايي سازمان یا WHO ته اجازه نه ورکوي چې واکسیناسیون تطبیق کړي او نور طبي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت د بندیدو له کبله د ګوزن پیښې ډېرې شوې دي. پرون د اورزګان ولایت روغتیايي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت کړې چې ورسره سش کال په دې ولایت کې په ګوزن دښته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارزدافیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو پر ګډه پولې د ازغن سیم د لګولو کار کوي ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شارزدافیر ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې دزو درې پاکستانی عسکر وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان حکومت په دې پیشه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. کابل تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حملې کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته پاستولي لیکلي وو چې د پاکستان له لوري د اگست په 19 او 20 یوازې په شل تنو ولسوالي 200 راکټونه لګیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک وایي دا سیالۍ به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي.
په دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوي اته شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون شنبه خپل لومړی شل اووره سیالي له زیمبابوي په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي د کرکټ دا سیالي د جمعې په ورځ د کوربه هیواد بنگلاديش او زیمبابوي په لوبي پیل شوه. دا خبرونه لازاج رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لاسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کوونکو مرکز بی ساری برید کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي اغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر پنځه میلیونه او اووه سوه زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ترسیږي. رویټرز خبري اژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي د برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید پنځه سلنه اغېزمنه کړې ده. پامپیو په یوه ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید دې د یمن له لوري شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلن په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلن انتقادونه رد کړل. پاول ویلن په روسیا کې د جاسوسۍ په تور باندې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې چې پر ټویټر یې خپور کړی ویلي چې د امریکا د سفارت او د ویلن د خور ادعا چې د ویلن توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ناسم معلومات دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلن د خور الیزابت ویلن په قول لیکلي و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبري تایید کړې وې او پر روسیه یې ږغ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې د 2013 میلادي کال په فبروري کې پاول الن د جاسوسۍ په تور ونیو. د روسیې یوې محکمې د اکتوبر تر 9 د هغه د توقیف موده تمدید کړې ده. پاول الن د خپل ملګري په واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د کابل ورځپاڼو ته وګورو چې څه یې لیکلي دي، لومړی یوه بله موضوع لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ښځینه رای ورکوونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمېر ښځو اندېښنو ته چې د رایې اچولو لپاره د عکس اخیستو په اړه لري، وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د ښځو لپاره ښځې کار کوي او عکس به یې هم ښځې اخلي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د ښځو لپاره د رایې اچولو په ټولو مرکزونو کې ښځې کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندېښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکوونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي، یعنې د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندي وي. زموږ ټول مامورین ډېر ښه روزل شوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه به اخلي ښځې وي. د ابراهیمی پوینپ مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول سوې وه او درغلې سوې وه. په افغانستان کې د پاسپورت، تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کېږي، خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د یوې غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافي معلومات نه دي ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوي او د ښځو په نوم رایې اچول سوي وي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینو مواردو کې داسې څرګنده سوي وه چې د نارینهو په پرتله د ښځو رایې اچوونکو شمېر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکي دا امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوء استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکي ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغو ممالکو کې په هغو مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړ وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې تدبیر چې دا مخامخ کیږي ورسره.
دا مرخیل په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هره همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، د ټولو رای ورکوونکو تقریبا 3% ښځې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,065,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو خپل نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,334,000 ښځې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل د نننوی ورسپانو سلیکلی
کابل چا په نننوی ورسپانو د سولې پروسی او د هغې د لغوه کېدو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړي دي. هوا دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې د دوه خبرې د سولې مذاکرات پر افغانستان معامله. د لیکوال په باور زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان په سر معامله کړې وه، خو دا معامله افغان ولس ته د منلو وړ نه وه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي امریکا افغانستان او افغانستان امریکا ته جدي اړتیا لري، نو په کار ده چې افغان سیاستوال د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر او د هغه هیواد د کانګرس سر ورخلاص کړي. د سرخط ورسپانې د سر مقالې عنوان دی وسلوال طالبان د افغانانو په وینه نه مړیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي وسلوالو طالبانو په دوحه کې له امریکایانو سره د سولې له خبرو اترو سره هم مهال په افغانستان کې جګړه سخته کړه او هر ورځ به یې لسګونه افغان کورنۍ د خپلو بچیانو د غم پر ټغر کې نولې. د لیکوال پان بین الافغاني مذاکرات او تفاهم په هیواد کې د روان کړکېچ د حل یوازنۍ لار ده، او طالبان چې څومره په بهرنیو استخباراتو او ادرسونو وګرځي هیڅ به ترلاسه نه کړي. ویستا ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغانان په کوم لوري روان دي. په سر مقاله کې یادونه سوي کله چې د سولې پروسه د ترامپ لخوا لغوه سوه د طالبانو پر خلاف د توندو او سختو ګزارونو اعلانونه وسول، خو څو واقعیتونه پر ځای دي چې وروسته به یې اغېز د هیواد پر برخلیک هم خامخا لویږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا چې سوله سمدستي منتفي او انتخابات پر سر ولاړ دي، حکومت په ډېر لوی ازمېښ کې ځان غورځولی. د لیکوال په باور که څه هم ولسمشر غنی سر له اوسه د راتلونکي ولسمشر اکټونه کوي، خو په دغه ټیم او د انتخاباتي کمیسیونونو په دغه ترکیب طالبانو ته له ټټر وهلو سره ډیره ګرانه ښکاري چې داسې انتخابات ترسره سي چې افغان ولس او د نړۍ قناعت پرې ترلاسه سي. په ورته وخت کې دنیا ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې افغانان د جو بایدن په غلط نیت پودي. د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی مرستیال ولسمشر او د راتلونکو جمهور ریاست ټاکنو ته د ډیموکراټانو نومان جو بایدن ویلي چې افغانستان کې وضعیت سمېدونکی نه دی او دا هیواد باید په درې برخو وویشل سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي دا ډول څرګندونې کوي، بلکې ګڼو امریکایي سیاستوالو او چارواکو دا خبره کړي چې د افغانانو لکلک خبرګون سره مخ شوی.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي. همدارز زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي. azadiradio.org یا azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو ټول مطالب او خبرونه تاسو زموږ په ویب سټ کې کتلای شئ او لوستلای شئ. تو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لري تاسو اوریدونکو راستولې دي. په دوی کې یو هم نبی الله زابلای دی. د زابل لارغنده بلی کې وای په افغانستان کې ډیر ځوانان بیکاره دي، دولت یې هم مخري. د بیکاری په اړه غلام سرور په نوم هم یو اوریدونکو له نامعلوم ځای لیکلی دي چې ډیر ځوانان بیکاره دي که دولت دوی ته کار پیدا کړي ورسره به په هیواد کې تشدد هم ختم شي. شفی جان زدران د خوصله نادر شاکوت ولسوالی څخلی کې حکومت او ټول افغانان د جو بایدن په څرګندونو کلک غبرګون شي. راز محمد ریاض له نادالی څخلی کې، البته د نادالی ولسوالی له زرغون کلی څخه دی، وایي زما هیله دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي او نور د جګړې ټغر ټول شي. همدارس عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجیلی کې په افغانستان کې د سولې خبر پسې هر څوک ژاړي، هر څوک سوله غواړي.